رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سرداریم. دادی د امریکا جغ آشنا رادیو ما شامنی خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
عام خلکو د بغلان قندوز لوی لار تړلې ده. د امریکا د دفاع وزارت وایي روسیې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال د سار د نړیوالې ادارې د تفتیش په مخنیوي دغه مسله نوره هم پیچلې کړه. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ نن د فلوریدا په ایالت کې د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی کوربه ده.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سوداګري ډیره کمه سوې ده.
تنها یک چند بستری که در شفاخانه علی آباد از قدیم بود لااقل یک مرکزی باشه که برایشان رسیدگی درست صورت بود.
دا په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د اصحابو د جراحي د څانګې د مراقبت څانګه پرانیستل سوې وه چې غږ یې تاسې د روغتیا د وزارت فیروزالدین فیروز غږ واورېدی. او په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه نوې ادعاوې مطرح سوې دي، خو لومړی به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو ته وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. عام خلکو د بغلان قندوز لوی لار تړلې ده. دوی ځکه دا لوی لار تړلې ده چې پرون د تخار د ولسی جرګې د وکیل په موټر برید شو او یو ملکی کس پکې ووژل شو. د بغلان د امنیت عامر امیرګل حسین خیل د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویلې دي:
پرون کوم وکیل د تخار د زی دلته دښمنانو کمین نیولې ده، پیرونه پکړې ده، په دې کې ملکی خلک لګېدلې په دې ډول کې د چهارشنبه سپه دکانو کې هغه خلکو یو ملکی سره شي څو ده څو د نور زخمیان دي. موږ په ارتباط باندې چې جنگ خالته او دې ودم ته داخل کشته دي ښار بازار کې او د غیر خلک وشته دي په خطر او تل لارې باندې.
د بغلان قندوز ترمنځ غزیدلې لوی لار کله کله د دولت مخالفې وسلوالې هم بندوي. د غور ولایتي چارواکي وایي ناپیژندل شوو وسلوالو نن سهار د هرات غور په لوی لار درې مسافر وژلي او دوه نور زخمي کړي دي. د غور د والي نطاق عبدالحی خطیبي وایي چې مړي او زخمیان ټول ازارګان دي. خطیبی وایي امنیتي او اطلاعاتي هیئت د پیښې د څېړلو لپاره سیمې ته استول شوی دی. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو مخکې د شیعه هزارګانو د وژلو مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی و. په پاکستان کې محکمې یو پخوانی قاضي او د هغه میرمن په دې خاطر جریمه کړې دي چې خپله مزدوره یې شکنجه کړې ده. د خبر تفصیل عاشق الله رحیم زوی الولي.
د اسلام آباد د ستر محکمې قاضي عامر فاروق نن د سه‌شنبه په ورځ په خوارۍ قاضي راجا خورم او میرمنې مهین په یو کال بند تیرولو محکوم کړل. قاضي همدارنګه امر وکړ چې دغه ښځه او خاوند به 30,000 پاکستانی کلداري جریمه هم ورکوي. په دې ښځې او خاوند تور دی چې لس کلنه طیبه یې شکنجه کړې ده. پولیسو طیبه په 2018 کال کې د همدې قاضي د کور نه وروسته تر هغه وژغورله کله چې ګاونډیانو چارواکو ته شکایت وکړ. د طیبه مور او پلار په اول سر کې د قاضي او میرمنې د یوې معاملې پر اساس وبخل، خو سترې محکمې د قاضي د بیا څېړلو امر وکړ. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې روسیې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال د څار د نړیوالې ادارې د تفتیش په مخنیوي دا مسله نوره هم پیچره کړې ده. متخصصین نه دی پریښي چې خپل کار ته ادامه ورکړي. د امریکا د خارجه وزارت نطاق د الهورات تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي دوی شاید ځکه په لوی لاس مفتشین نوي پریښي ځکه دوی پوهیږي چې هر څومره ډیر وخت وروسته چې د غذایونو تفتیش شي هماغومره ډیر د کیمیاوي موادو اثرات ورکیږي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د مؤسسې مفتشین د شنبه په ورځ سوریې ته رسیدلې دي، خو اجازه نه ده ورکړل شوې چې دوما ته ولاړ شي او هلته سیمه تفتیش کړي. یو روسی چارواکی ویلې دي ټاکل شوې ده چې دغه ټیم د چهارشنبه په ورځ یعنی سبا ته د پایتخت ختیځې برخې ته ورشي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د شنبه په ورځ د سیشن په پورازول د سوریه د حکومت ملګری روسیا په ختیځ غوطه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په مسؤلیت کې شامل ده، خو تاکید وکړ چې غواړي د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره خبرو ته ادامه ورکړي. په ترکیه کې قاضیانو حکم کړی دی چې د دهشتګرو سره د ارتباط لرلو په تور د نیول شوي امریکایي کشیش یا ایسوي ملا حسب ادامه عمومي. انډریو ګریک برنسن پرون محاکمه شو او فیصله وشوه چې د حسب موده اتل لس میاشتې وغځیږي. د امریکا د شمالي کارولاینا د ایالت اصلي اوسیدونکی 50 کلن برنسن د موجودو تورونو له کبله ممکن 15 کاله زنداني شي. دای د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې له کوردی ملیشو او د ترکیې د روحاني مشر فتح الله ګولان د شبکې سره د اړیکو له وجې امنیتي مامورینو ونیو. برنسن دغه تورونه رد کړي دي. برنسن د می میاشتې په اوومه بیا محکمه کې حاضریږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د فلوریدا په ایالت کې د جاپان د صدر اعظم شینزو ابي کوربه دی. سپینه ماڼۍ وایي دواړه مشران به دوه ورځې مذاکرې وکړي او امید دی چې خبرې ډېرې مثبتې وي. امریکا ته د سفر نه مخکې د جاپان صدر اعظم ویلي دي چې د جمهور رئیس ټرمپ سره د شمالي کوریا د اتمي مسلې په باب خبرې کوي. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي په داسې حال کې د امریکایي چارواکو لیدو ته راغلی دی چې ټاکل شوی ده د امریکا جمهور رئیس او د شمالي کوریا جمهور رئیس مخامخ ملاقات وکړي. د جنوبي کوریا د جمهوري ریاست یو مقام ویلی دی چې د شمالي کوریا او د جنوبي کوریا مشران د کوریا د ټاپو وزمه په غیر اتمي کېدو، د دایمي سولې په برقراري او په خپلمنځي اړیکو کې د ژور بدلون لپاره مذاکرات کوي. د جنوبي کوریا د جمهوري سکرتر ام جونګ سیوک خبريالانو ته ویلی دی چې غونډه د اپریل د میاشتې په 20مه د جنوبي کوریا په سرحدي کلی کې کیږي. د ام په وینا د شمالي کوریا او د جنوبي کوریا د مشرانو ترمنځ د اړیکو لپاره د یو ټلیفوني لاین د جوړولو کار هم روان دی. یو خاطر نن د اف بی آی د پخوانی رئیس جیمز کومي کتاب بازار ته راوته دی، بل په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جیمز کومي د تبصرو او مرکو لامل د هغه سره د شخړې په حال کې دی. ښاغلی ټرمپ هڅه کوي چې په خپلو سختو ټویټونو د هغه سره مقابله وکړي. د دې خبر تفصیل د خبرونو نه وروسته نشریږي. د میانمار جمهور رئیس نن د سیشن به پورز 8.5 زره بندیانو ته عمومي عفو اعلان کړه. دا اعلان د میانمار د نیوی کال پورز شوه دی. په تایلند کې د سیاسي بندیانو د حقوقو د سار د ګروپ نطاق ویلي دي چې په دې بندیانو کې یو 50 خارجیان دي، شپږ دېرش سیاسي بندیان دي. د جمهور رئیس په دې عفو کې د رویټرز خبري اژانس دوه ژورنالیستان نه دي شامل، ځکه چې د رسمي محرمو اسنادو د ترلاسه کولو په تور د هغوی محاکمه روانه ده او لا تکمیل نه ده. د کویت ولایت شاهزاده شیخ نواف الاحمد السبا د صحي معایناتو لپاره امریکا ته راغلی دی. اتیا کلن شیخ نواف د خلیج د واړه دولت د واکمن ورور دی. د په 2013 کال کې په جرمنی کې د ملا عملیات کړی وو. د په 2018 کال کې د شیخ احمد سبا د امیر کېدونه روسه د امریکا او د امریکا د متحدینو د تیلو د صادراتو د چارو رئیس دی. امریکایي ډاکټرانو ویلي دي چې د جمهوریت غوښتونکو سناتور جان مکین د کولمو عملیات کامیاب وو. د جان مکین ملګری او دوستان وایي چې د مکین صحي وزه د ډاډ وړ ده. دای د دسمبر د میاشتې را په دې خوا په خپل پلرني ایالت اریزونا کې تر علاج لاندې دی او د هماغه ځای نه خپل چارې پر مخ بیایي. مکین د مغزو په سرطان هم اخته دی. او د روسیې د عاجلو حالاتو وزارت نن د سې شنبه په ورځ وویل چې د ابتدایي تحقیقاتو نه معلومه شوې ده چې د کامیروف په سیمه کې په یو لوی بازار کې چې 13 میاشت اور لګیدلی وو او 80 تنه وژل شوي، د هغې وجه د برق شارټي وه. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په مکړی د خبرونې لومړی رپورټه د افغانستان او پاکستان ترمنځ له سیاسي جنجالونو څخه وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ سوداګري ډیره کمه سوې ده. په ننګرهار ولایت کې د امریکا ژغ خبریال ذبیح الله غازی وایي چې د تورخم په دروازه کې د تجارتي اموالو واردات او صادرات بیخي لږ سوي دي. موږ په دې رپورټ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزو اړیکو ته کتنه کړه.
تورخم کلونه کلونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ مهم بندرو، خو اوس پکې د تجارت کچه د پام وړ راکمه شوې او خال خال بارودونکو پکې تک راتګ کوي. لاری چلون کې وای چې خو د دواړو هیوادونو اړیکی پیکه شوی او چې پکې پاکستان او افغانستان په لوته ل باروډونکو موټرونه د ناقانونه پیسو واخستل زیات شوی.
یوه ځای کې چې بندي کې بل ځای کې 15000 شروع کی اوس په دې درې پاټکونه بند کړی دی. هغه پاټکونه راغلي په بل پاټک کې د غونډو پاټکونه روپې په بل پاټک کې اخلي. گیٹ کے پیسے زیادہ شوی ہر جگہ شوی مخ کے بچ منگا ویا زر پیسے مٹ کرائی راوڑ لا ویا زر پو کے برا تشل زر پین زوی زر پے بات کی دے وس چھ یو لگو دیر زر پے یو لگ سروس زر پے کرائی کی راوڑ منگا شو دیر زنے بات کی وان پاکستان
افغان غاړي ته ډیر راواري د دن کې وړه غوړی بورا او تازه میوه و خود تورخم دروازې ته په ترټولو نږدې دکانونو کې د ځایی دکاندارانو لقول خلک د پاکستانی توکو اخستو ته زړه نه خکای
په سلو کې مطلب دا دی چې یو دیش پینځیش نفر دا پاکستانی وړوړي او دا تاجکی چې دی دا او یا تیا نفر مطلب دا خو خی خو خو دا خ دې سره خلک آشنا نه وو اوس پر سر ان شاء الله آشنا شو دي. په ریټ باندې مخ دي مالم خدای او په وزن باندې برابر دي. غوړي په خام چې دا پاکستانی په کې وو ټیم او لوټه پاکستانی لري بوشکا پاکستانی او جنشته دا صرف د ملیزیا ملیشا او د دوبه غوړي دا بوشکو هغه ټول دا استعمالیږي. پاکستانی مطلب څوک ډیر نه خو خی هغه ممکنږي.
خود دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کمیدو پر ځای خلکو او کار روزګار بد اغیزه کړې ده. محمود د تیر وو کالو راهیسی په تورخم کې کاروبار کوي. وای اوسې ګټه وټه بیخي راکم شوې.
په خو داسې وو چې راتلل نو لکه مزدوري د ورځې چاپ 3000 4000 5000 پورې مزدوري کوله. خو اوس چې کوم یو مزدوري کوي نو 1500 ډیر په زور باندې بیچاره ګان پیدا کوي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونوای اتیر دوو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت کچه ل 2.1 میلیارد ډالرو نه 1.2 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې. د افغانستان د سوداګرۍ خونوای پاکستان د تیرو 15 میاشتو راهیسې ل افغان سوداګرو نه د میوه او سبزیجاتو د روغتیایي سند د غوښتنې په پلمه دغه هیواد ته د افغانستان د صادراتو مخه ډپ کړې. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی د دوشنبې په ورځ وی خبري ناستې ته ویلي چې پاکستان د افغانستان په کرنیزو صادراتو شرایط سخت کړي او که د راروانې لمریزې میاشتې تر اخره دغه ستونزه هواره نه شي نو افغان سوداګر به سخت زیانمن شي. هغه له افغان حکومته غوښتي چې د پاکستاني مالونو په وړاندې خپل شرایط سخت کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت کچه 1 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې چې 600 میلیونه صادرات او نږدې 900 میلیون ډالر واردات دي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندیل امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان اوس له 130 هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې لري او که پاکستان افغان سوداګرو ته ستونزې ایجادوي نو ډیر تاوان بیا هغه هیواد ګالي.
کولای شي د ازبکستان سره چې مونږ یو تړون لاسلیک کړی او لاجورد دهلیز یا کوریدور د هغه او درې جانبه چې د ایران او هندوستان سره د چابهار کې ده او هوایي دهلیزونه چې د هندوستان سره سره انشاءالله سږکال مونږ امیدواری چې هغه دهلیزونه د قزاقستان او آذربایجان د امارات متحده عربي سره هم هغوی پرانیزو او انشاءالله زمونږ صادرات اصلا محمد داده چه صادرات دیر شی.
اگه وایی لپاکستان سر ده سوداگره خیاری که گواری او نجدی راتلون که که با ده دوارو هوادونو ترمنز پا سوداگریزو مسلو ناسته که یه اشته و ستونزو تا با ده حل لار رو باسی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزو ناندریو داسې مهال زور اخیستی چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدي مسلې جنجالي شوي اوان موضوع جګړې او مرګ ژوبلې ته رسېدلې ده.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفحه 2269 FM 3.15
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده. د بغلان کندوز لویه لاره د عامو خلکو لخوا وروسته له هغه وتړل سول چې پرون د تخار د ولسي جرګې د وکیل پر موټر په دغه سیمه کې برید سوی وو او یو ملکي کس پکې وژل سوی وو. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه رپورټ رالېږلی.
د بغلان کندوز لویه لاره د عامو خلکو لخوا وروسته له هغې وتړل شوه چې پرون د تخار د ولسي جرګې د وکیل پر موټرو په دغه سیمه کې برید شوی وو او یو ملکي تن پکې وژل شوی وو. راپور د بغلان قندوز ترمنز د چهارشنبه تیپی په سیمه کې خلکو مظاهره کړې وه او دغه لویه لارې د ورځې تر نیمایي پورې د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د بغلان اړوند چرشنبی ټیپی په سیمه کې عام خلکو ورسته له هغه د کابل قندوز لوی لار وټړل چې پرون په همدغه سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا په ولسی جرګه کې د تخار د خلکو د استاذي قدرت الله زکی د موټرو پر کاروان بریټ شوی وو. د بغلان د امنیت امیر امیرګل حسین خیل امریکا غږ ته وویل چې د تخار د خلکو پر استاذي په همدغه سیمه کې وسلوالو طالبانو بریټ کړو چې په ډزو کې یو تن د سیمې اوسیدونکو وجل شوی او دوه تن نور ټپین شوی دي.
پرون کوم وکیل د تخار د زی دلته دښمنانو کمین نیولې ده پیرونه پکړې دي په دې کې ملکی خلک لګي دي په دې ډزو کې د چرشنبه ټپه دکانو کې هغه خلکو یو ملکی سره شهید شوی ده تر نور زخمیان دي. موږ په ارتباط باندې چې جنگ خالته او دوی هم ته داخل کشته دي ښار بازار کې او د غیر خلک وشته دي په خطر او تل لارې بند شي.
هغه زیاته کړه چې د ملکی کسانو د وژنې او ټپي کېدو په خاطر عام خلکو مظاهره کړې وه او د قندوز بغلان لوی لار چې شمال ختیځ ولایتونه له کابل سره نښلوي د ورځې تر نیمایي پورې تړلې وه. د سیمې څو تنه اوسیدونکي چې په مظاهره کې ګډون کړی وو د پیښې په اړه داسې وایي.
محمد غیور یو مات چرشمه دې په خریه امام پرون دلته یو ګروپ د ټانګونه تیر سو چې قربان یو کیلومتر شاته یو نیم کیلومتر شاته قربان فیرونه وسو هغه کې موږ نه پوهیږو چې څه څه چې وسو هغه جریان کې موږ نه یاسو. موږ دلته دکاندارانه یاسو چې دغه څو قریه یعنی په مجموعه د شل قریو بازار هم دغه ځای کې دی. ټانګونه تیر سو کلشینکو به وي سه تاس داس داس وی شه یو شهید کای او دوه نور زخمیان کړه. ټول ملکی خلک و ټول راغلی سودا د پاره مسافر د ایران راغلی او تازه پرون راغلی او نن و بشل سو. موږ هر ورځ د دوی د لاس مړکیږي او ورځ نه د کطالب هم موږ وی دولت هم موږ وی موږ عام خلک څوک.
هغه محمد یو تند دکانداران د چرشنبه ته پیچ پرونی سیمه کې زحل ته حضور می درو دو عام وګړي و یو وکیل صاحب د تخار نه راغلی و چې تله د تخار قندوز لته په دې لار کې دلته د طالبان د کمین سره مخ سو چې یو کیلومتر د سړک نه لري و موږ پستورګو ولې دو د بازار نه لري و داغه نه موټر ورته ویشتو طالبانو بیا دا خلک راغله مونږ خپل پستورګو لیدل چې دا راغله د دکاندارانو باندې ډزې وکړې اته د سې کړ چې دا شهید لرو درې زخمیان دي ولې د سې کېګ مونږ تر کله د پردي قرباني کېګ مونږ خو عام وګړیو په دې کې مونږ څه قصور ده. دا مجرم چې کوم دا د وس پر خان دی منګول دی وس پر شي مونږ د پر کله د سې مونږ به خپل پتنګ راغلیو به پتنګ آمدي به جنگ آمدي.
د دغه خلکو د وجنې پاړه تر اوسه دقیق معلومات نشته چې د چا خو وجل شوی مگر جګړه له دغه بازار ګوټی لری شوی و. د سیمې خلک وایي چې کیدای شي دغه مظاهرات د طالبانو لخوا سازمان شوی وي خو د بغلان د امنیت امیر وایي چې تر اوسه دوی معلومات نه لري خو د مظاهره کوونکو استازي راغوښتي وو او له نږدې ورسره د لارې د خلاصون په اړه خبرې کړې. د بغلان قندوز ترمنځ غځېدلې لویه لار کې کله کله د دولت مخالفې وسوالې ډلې سړک ته راوځي او دغه لار د ترافیکو پر مخ بندیږي. ګل ریم نیازمن امریکا غاګاشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او د هم نړیوال خبرونه. په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه نوې ادعاوې مطرح شوې دي. د سوریه رسنوی خبر ورکړی چې په دوما کې د مشکوک کیمیاوي بریدونو قربانیان معاینه شوي او هیڅ ډول نشه پکې د کیمیاوي موادو نه د تشخیص شوي. د بلې خوا په هالند کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د حقیقت موندنې پلاوی به سبا سیمې ته د تحقیق لپاره ورسیږي. د سوریې د جګړو او نړیوالو غبرګونونو په اړه نن او پرون تازه حال به سید سلیمان شاه او بخشي سید سلیمان آشنا تاسو ته په دې رپورټ کې دروروي.
د رواني اونۍ په پیل کې په سوریه د لویدیز د وای بریدونو په ارتباط د روسیې د دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ بل ډول ادا وکړه. دوی وی د سوریه په فضائي حریم کې د غرب لوري د 103 توغندیو یو او یای خونسا کړی دی.
د اپریل په 14 په بارزه او جرمانه سیمو کې د امریکا، بریتانیا او فرانسې اصلي هدفونه یوازې تحقیقاتي تاسیسات نه وو بلکې د سوریه د پوځي مهماتو او هوایی اډو تخریبول وو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم وی چې کیمیاوي وسله نه ده استعمال شوی.
داسې هیڅ شواهد نشته چې د اپریل په اومه د سوریې په دوما ښار کې د کیمیاوي وسلو استعمال ثابت کړي.
یو سوریایی ډاکټر د رويټرز اژانس ته ویلي هغه ناروغان چې د کیمیاوي غاز د قربانیانو په نوم په دوما ښار کې یو روغتون ته راوړل شو د کیمیاوي موادو هیڅ ډول نښه پکې نه وه او یو شمیر ناپیژانده کسانو په روغتون کې دا ادعا خپره کړه چې کیمیاوي وسله کارول شوې.
تم تهدئه الناس هديناهم ما في هذا الشيء.
مون خلک آرامول او ډاډ مو ورکاوه خو یو شمیر خلکو په ناروغانو د اوبو شیندل پیل کړل. مونږ ورته وویل چې هر څه نورمال دي خو دا ویډیو ډېر ژر خپره شوه. مونږ نه پوهېدلو چې څه روان دي. ټول ډاکتران پوهېدل چې دا عادي وضعیت نه دی.
روسي مقاماتو د دوشنبې په ورځ ناوخته رسنیو ته دا هم وویل چې د کیمیاوي وسلو د څېړونکو یو ټیم د سوریې د دوما ښار ته د چهارشنبې په ورځ رسیږي او د کیمیاوي ګاز د استعمال په اړه به تحقیق وکړي.
د ملګرو ملتونو د امنیتي خدماتو څانګه به د سې شنبې په ورځ د لارو ارزونه وکړي او د چهارشنبې په ورځ د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان د هیئت رسیدلو ته منتظر یو.
د سوریې په جګړه کې لویه قرباني او زیان ملکي خلکو لیدلی. د وضعیت ارزونکي په دې باور دي چې د روانې جګړې له امله د سوریایي ماشومانو اوسنی ټول نسل په فزیکی، رواني او تعلیمي لحاظ تباه کیدونکی دی. په تخمینی ډول 2 میلیونه ماشومان په سوریه کې د ښوونځي محروم دي او نږدې 1 میلیون یې چې د خپل هیواد تښتیدلي منظم تعلیم ته لاسرسی نه لري.
شاوخوا 12 کلنو ماشومانو موږ ته وویل هر وخت په قهر وي. رهاب 8 کلنه او د حلب اوسیدونکي راته وویل مکتب ته په تلو ډېره ډارېږي ځکه کیدای شي تیاری پرې بمبارد وکړي. 12 کلنې عالمې راته وویل که د بم یا بمبارد غږونه وانورم حیرانېږم ځکه هره شیبه بمونه غورځېږي.
د سوریې د وضعیت څارونکي خبرداری ورکوي چې په سوریه کې روانه جګړه د یو نسل له منځه وړو په لور روانه ده چې دا به سوریې ته نه جبرانیدونکي عواقب ولري چې د جګړې د ختمېدو سره به یې بیا رغول ډېر وخت ونیسي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د اف بی آی د پخوانی رئیس جیمس کومی کتاب نن خرڅلاو ته راووت، خو له بلې خوا ولسمشر ډونالډ ټرمپ جیمس کومی د مرکو پر سر باندې لا تر اوسه پورې له هغه سره د شخړې په حالت کې دی. ښاغلی ټرمپ هڅه کړې چې په خپلو سختو ټویټونو باندې د هغه سره مقابله وکړي. نور تفصیل زموږ د همکار نسیم ستانیزی په رپورټ کې واوري.
نن سهار د اپریل په 12مه د اف بی آی د پخواني رئیس جیمس کومی کتاب هایر لایلټي چې معنا یې لوړه وفاداري کیدلی شي د خرڅلاو لپاره بازار ته راووت. راپورټ وایي چې زختو ډیرو خلکو مخکې تر مخکې د کتاب د اخیستلو فرمایش ورکړی و. دا کتاب په داسې وخت کې راووت چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د سپینې ماڼۍ مامورانو او د جمهوري ګوند ملي کمیټې غړو د جیمس کومی خلاف خپل اعتراضونه زیات کړي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د دوشنبه په ورځ په فلوریدا کې و او په مالیاتو کې د کمولو پر مسله خلکو ته خبرې کولې. هغه دا خبرداری هم ورکړ چې دیموکراتان هڅه کوي چې دا کمښت لغوه کړي.
هغوی غواړي چې دا لغوه کړي او ستاسو مالیه زیاته کړي. موږ د دې کار اجازه نشو ورکولی ځکه چې د هیواد په تجارت کې یو ځل بیا پرمختګ پیل شوی دی. دا پرمختګ په رښتینې توګه پر مخ روان دی.
پر دې سربیره ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو تازه ټویټونو کې د اف بی آی پر پخواني رئیس جیمس کومی خپلو بریدونو ته ادامه ورکړله. جیمس کومی د ای بی سی نیوز ته وویل چې ښایي ولسمشر ټرمپ د عدالت مخه نیولې وي ځکه له دنه یې وغوښتل چې د ملي امنیت د پخواني سلاحکار مایکل فلین سره له نرمۍ نه کار واخلي.
هغه راته وویل چې د ملي امنیت د پخواني سلاحکار په برخه کې رسمي جنایي تحقیقات فسخ او باطل کړم. ما ته دا هدایت ښکاره شو. د هغه الفاظ داسې وو هیله من یم تاسې نور پکې اجراعات ونه کړئ.
جیمس کومی ای بی سی نیوز ته دا هم وویل چې ټرمپ د ولسمشرۍ لپاره مناسب نه دی. دا هغه ادعا ده چې په یو ساعت مرکه کې له یو ایس ای ټوډی سره څو ځلې تکرار کړله.
زه فکر نه کوم چې هغه په ذهني او عقلي توګه د ولسمشرۍ وړتیا نه لري. هغه له منځکوره سړي نه لوړ ذکاوت لري، د خبرو مفهوم او داسې نور شیان تعقیبولی شي. زما مطلب دا نه و، زه واقعا په دې عقیده یم چې هغه له اخلاقي پلوه د جمهوري ریاست وړتیا نه لري.
کالیان کانوی ګډ مارننګ امریکا ته وویل چې کومي هغه سړی دی چې د تاریخي سوابقو تحلیل او تفسیر کوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو د دې خبرونې څخه وروسته موږ بل خبرونه لرو چې د شوزو د پاره خاصه خبرونه ده. نو د دې خبرونې قربانان او شابه آشنا به خپل خبرونه تاسو ته معرفي کړي. مهرباني وکړئ.
مننه شفیع جان، تاسو اوریدونکو ته سلام. د رڼا د خبرونې د نن شپې په پروګرام کې البته په دې غږیږو چې د پروموټ پروګرام چې د افغان ښځو د ژوند د ښه والي لپاره په څلورو برخو کې کار کوي، یوه برخه یې نن څلور سوه انجونې فارغې کړې چې البته یو روزنیز پروګرام نه فارغې شوې چې په دولتي ادارو کې دوی ته د بارز ونډې یا د سهم په خاطر و. نو موږ به د یوې فارغې نجلۍ سره هم وغږیږو چې د روزنیز پروګرام نه فارغه شوې ده او همدارنګه په دولتي ادارو کې د دوی د سهم په اهمیت به هم وغږیږو. نو خویندنه هیله کوو چې په خپلې خپرونه کې برخه واخلي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د کرهنې وزارت د حمل 28مه په افغانستان کې د شاتو د ورځې په توګه نومولې ده. دا وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې څه باندې 2000 ټنه شات تولید شوي وه. د شاتو د مچۍ د ټولنې چارواکي وایي افغان حکومت د شاتو صنعت ته پاملرنه نه ده کړې. په دې باره کې خبریال اکرام شینواری رپورټ رالېږلې.
د زمری ولسمه په نړۍ کې د شاتو د مچیو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. خو د افغانستان د کرهنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د شاتو د صنعت د ودې لپاره یې پریکړه کړې چې د دغې ورځې سربیره د وري 28مه هم په هیواد کې د شاتو د ورځې په توګه ولمانځي. د افغانستان د کرهنې او اوبو لګولو او مالداري وزیر نصیر احمد دورانی د سه شنبې په ورځ کابل کې د شاتو د ورځې د لمانځلو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د دې له امله چې تېر کال د وړم کال پرتله د شاتو تولید کې 30% زیاتوالی راغلی وو، نو دغه وزارت پریکړه وکړه چې د شاتو ورځ ولمانځي.
په خاطر کې ما 24% رشد تولید داشت.
د دې لپاره چې موږ 24% وده درلوده او په نوې صنعت کې 24% وده په اسانۍ نه ترلاسه کیږي.
د کرنې او اوبو لګولو مالداري وزیر په افغانستان کې شاتو مچیو د روزنې پراختیا ته په اشاره سره ویل چې د شاتو مچیو د روزلو په برخه کې 30000 کورنۍ کار کوي او د خپل کورنۍ ولګښتونه د همدې لارې ترلاسه کوي. د کرنې او اوبو لګولو مالداري وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 6015 تنه د شاتو د مچیو په روزلو بوخت. د کرنې او اوبو لګولو مالداري وزارت په افغانستان کې د توکو پراتیپونو اتیش ټولونو او یوی اتحادی لاری د شاتو مچۍ روزونکو څخه ملاتړ کوي. تیر میلادي کال په افغانستان کې 2003 ټنه شات تولید شوي وو. د افغانستان د شاتو مچۍ د روزنې ټولنې چارواکي دغه صنعت د افغانستان حکومت د نه پاملرنې څخه ګیله لري او وایي چې که حکومت دغه صنعت د ودې دپاره څوک ګامونه واخلي ورسره نه یوازې افغانستان د شاتو د تولید په برخه کې په خپلو تولیداتو متکی کیږي، بلکې بهرنیو هیوادو ته هم د شاتو صادرات زیاتېدی شي. د شاتو د مچۍ یو شمېر خاوندان د شاتو مچۍ د روزنې په برخه کې د کرهنې او اوبو لګولو مالداري وزارت لخوا د خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې ستونزې په افغانستان کې د شاتو د خرڅلاو لپاره د بوتلونو تولید د فابریکې نشوالی، د شاتو د مچیو د روزنې په برخه کې ظرفیت جوړولو پروګرامونه نشتون او د بازار موندنې په برخه کې لازمه همکاري د دغه صنعت په وړاندې په سترو ستونزو کې دی او له افغان حکومت غواړي چې دغه صنعت د ودې لپاره دي لازم پروګرامونه پیل کړي. د شاتو د مچیو د روزونکو د ټولنې تامل پلاوي رئیس عبدالرب حمیدي د شاتو د ورځې د غونډې ګډونوالو ته وویل چې په بازارونو کې د بې ادرسه او بې کیفیته شاتو شتون دغه ټولنې د غړو د کاروبار په وړاندې لوی ګواښ راولاړ کړی دی.
شاتو د مچیو د کورنیو د تولید ټیټوالی، اقلیمی او کرنیز بدلونونه، د هوا ککړتیا هم د شاتو د مچیو د تولیداتو محدودولو باندې اغیز کوي. د شاتو د مچیو د نسل ګډیدل په یو سیمه کې له حد څخه زیاتو شاتو مچیو راټولیدل.
خاغلی حمیدی په افغانستان کې د شاتو د کیفیت درزولو د ادارې نشتون هم د دغه صنعت په وړاندې د یوې لویې ستونزې په توګه یاد کړ. دمګړی په افغانستان کې د شاتو د مچیو 213,810 صندوقونه شته دي. خو د کرهنې او اوبو لګولو مالداري وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان د شاتو د مچیو 1,000,000 صندوقونو ظرفیت لري. د کرهنې او اوبو لګولو مالداري وزارت وایي چې پلان لري چې په 40 ولایتونو کې شاتو مچیو د روزونکو او پالونکو د کاري ظرفیتونو د لوړولو لپاره د روزنې یو شمېر پروګرامونه پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. زموږ بل خبرونه چې د ښځو ځانګړې خبرونه ده، نو کولی سئ چې و دې خبرونې ته تاسې په 202-209-1-10 او یا په 0100-10 او 0 باندې تلیفون وکړي. تر بلې خبرونې تاسې ټوله پر خدای سپارو. خو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.